ترنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. د ازادي رادیو د خبرونې تمو اسمت څاروان هرکلی کوي. دا خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د ایران د عامه روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو د وګړو ادارې په ایران کې د افغان نرسانو او قابلو د روزنې موافقه کړې ده. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه د دې حکرې خبر ورکړی دی. ایرانی چارواکي داسې مهال افغانانو ته د نرسۍ او قابلیتوب د روزنې امکانات برابروي چې د ازادۍ راډیو د فردا څانګې د یو تازه راپور له مخې په تیرو څو کلونو کې 14,000 ایرانی ډاکټران او زرګونه نرسان او قابلیت له خپل هیواد وتلی دي. ایرانی ډاکټران شکایت کوي چې په دغه هیواد کې دننه مناسب معاش او دولتي ملاتړ نه لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ریل لارې اداره وایي د ایران د ریل لارو د ادارې په بلنه نن سهار یو پلاوی تهران ته استولی دی. د ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ریل لارې د ادارې د رئیس بختور رحمان شرافت په مشرۍ پلاوی به د تهران د سفر په لړ کې د خاف هرات د ریل لارې د درېمې برخې د کار د چټکتیا، د افغانستان د ریل لارې د ادارې کارکوونکو ته د لنډمهالو تخنیکي کورسونو د پیلولو او دوه اړخیزو اړیکو په باب خبري وکړي. د ایران د خاف او هرات د ریل لارې د بشپړېدو په صورت کې د افغانستان ریل لار د ایران او ترکیې له لارې له اروپا سره وصلی شي. د افغانستان د فوټبال تر 19 کلونو کشر لوبډلې د منځنۍ آسیا جام سیالیو درې مقام وګاټه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان د فوټبال ټیم د کافا جام سیالیو درېمه لوبه ازبکستان ته 3-0 وبایلله، خو له دې سره سره درې مقام خپل کړ. د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد محکمې د پښتو ژغورنې غورځنګ د یوه مشر او د پاکستان د ملي جرګې د غړي علي وزیر په ضمانت خوشي کولو پریکړه څه باندې یوه میاشت ځنډولې، خو د دغه غورځنګ د بلې فعالې ایمان مزاري ضمانت یې ومانه. د راپورونو له مخې ایمان مزاري له بنده له خلاصېدو سره سم بیرته نیول شوې ده. دوی دواړه د اګست 14 په اسلام آباد کې یوه لاریون ته له وینا وروسته ونیول شول او پر خلاف یې دوسیې جوړې شوې. په تاجکستان کې تر زورور ورښته او طوفان وروسته سیلونو لشتر لږه 14 کسان مړه کړي دي. د منځنۍ آسیا دغه هیواد د بیړنیو حالاتو کمیټې نن ویلي چې دا کسان د پلازمېنې دوشنبې په وحدت او رودکی ولسوالیو کې مړه شوي دي. چارواکو ویلي چې سیلونو په دغو سیمو کې لاري او سړکونه هم ویجاړ کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د چارواکو په حواله لیکلي چې د تاجکستان په سیل ځپلو سیمو کې د ځکه شوېدنې خبرداري لا په خپل حال پاتې دي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي فساد له خیانت سره پرتله کېدای شي او دی به له پارلمان وغواړي چې د هغو کسانو لپاره سزا زیاته کړي چې د جګړې په دوره کې د فساد په تور محاکمه کیږي. هغه پرون یکشنبه په یو تلویزیونی مرکه کې چې په خپل ټلګرام چینل کې خبره کړې ویلي دی به له پارلمان وغواړي چې د وړاندیزونو پر اساس یې د یو قانون پر تصویبولو کار پیل کړي. زیلنسکی زیاته کړې چې پر فساد تورن کسان باید جزا وویني، ځکه چې اوکراینی ټولنه د ده په خبره د دیموکراسۍ په لور پرمختګ کوي او دې ته اړتیا ده چې سیستمونه د فساد مخه ونیسي. زموږ شخص له ازادي راډیو اوري. د بشری حقوقو د څار سازمان وای افغانستان د شذو لپاره په زندان بدل شوی. د شذو خلاف د طالبانو د بندیزونو په دوام کې حقوقي باندې امیر ته لټلو منه شوی. په دې اړه د شذو د حقوقو فعالان شوی
اما لا هم د سترګې غړوي چې وزورو څنګه خفقو.
په پکتیا کې د باري موټرو چلون کې وای ځای چارواکو د دوی ټرکونه له درو میاشتو راهیسې درولي.
دا موړل انتقالول مو کابل ته نو تر نن ورځې پورې مونږ ته موټر خوشی نه کړل، ټیرونه واش کیدل.
نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول کیږي. واکسینران وایي ځینې کسان خپل ماشومان نه واکسین کوي.
کله خو بیا قانی کړی شي ماشومان واکسین شي. کله په یو بانه بل بانه باندې ځینې کسان داسې وي چې هغه له واکسین نه پاتې شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو د څار بنسټ په افغان جنو او شزو د طالبانو نوی بندیسته په اشاره د افغانستان هر کور له زندان سره تشبیه کړی دی. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي ورم ورس په یو ویډیو کې وویل چې له دې وروسته جنو او شزو د بندي امیر ملي پارته نشتلی. خود بشری حقونو د څار سازمان د شزو برخی مرسیالی هیدربار تیرش په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر پانه کلیکلی طالبان د جنو پزدکړو کار او سفر په بندیز لګولو قانی نشول. اوس خوړی چې ان طبي پارکونو ته دتلو مخونی سي. د دې موضوع جزئیات امید زهیر مل بلی کوي.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خوځو برخې مرستیاله دربار د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغه پریکړه ته سخت غبرګون خوله چنجونی او خزی بند امیر ملي پارک ته لټلو منه کړي. هغه تیر شپه په خپل ایکس شبکې کلی طالبان چې لزده کړو کار او سفر کولو دنجونو او خوځو پر اگرځولو نه دي قانی شوی غواړي اوس پارکونه لوبغالي او طبيعت هم تر واخلي. هیدربار زیاتوی ګام په ګام د خوځو پر وړاندې دیوالونه دریږي. هغه سچې مرمن باري په زندان د هر کور بدلی دل بولی. لدی وړاندې هم بیا لابلو ادارو د بشري حقوقو ملاتړ بنسټونو خپل افغانانو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د پریکړه غندلې و چې ویلې دي د وکړنلارې تر چمتو کولو به بند امیر ملي پارک ته د خوځو د تګ مخاوني ولشي. د طالبانو حکومت اوسا د دې خبرګونونو په اړه کوم نوې دریز نه دی خوتلې خو وړاندې خپل دارول پریکړه ته د شرعي کړنلارونو ورکړي. هغه چې خپل یو شمیر دینی عالمانو لدی د اسلامي همکاریو سازمان او د اسلامي نړۍ ټولنې پنجونو خوځو د طالبانو بندیزونه له اسلام سره په ټکر کې بللي. هاخوا بندي امیر ملي پارک یو شمیر هټې والی خزي وای د پریکړه به د دوی کار روزګار چې لاله وړاندې ځپل شوی نور هم خراب کړي. نو د یوې هټې والی چې د امنیتي خوندیتوب په هدف نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې چې ازادي راډیو ته وویل وقت د طالبانو له رسیدو وروسته بندي امیر پارک ته د خزرات کم شوی و چې له عمله یې د دوی کار روزګار هم خراب شوی. خو دا پریکړه به د دوی کوچنۍ سوداګري د بندېدو له ګواښ سره مخ کړي. د بامیان اوسیدونکي زهرا قمبري بیا وایي بند امیر ملي پارک ته د نجونو او خوځو پتلو بندیز په دې ولایت کې په ډیرو نجونو او خوځو لرواني پلوه بد اغیزه کړې ده.
بسیاری یک عمل زشت دور از منطق
دا یو ډیر زشت له منطقه لري او غیر انساني عمل دی. طالبانو تیر دوه کلونو کې خځې فرهنګي ټولنیز اقتصادي او سیاسي فعالیتونه لري کړي او کوه نیمه ټولنې بیخي له ټولنې اسف کړي. وړاندې د خوځو پارکونه نارینه او ته بیل کړل اوس بیخي بند امیر ته هم راتګ منع کړ.
زنانان مردانه ساخته بودن و حالا کاملا منع کردن برای زنان.
د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې په افغان جون او خوځو خورا سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې لاملې افغان جون او خوځې د دوی د پلاوکمنی هم د تیرې دورې په څیر تیار بولی.
په راپور کې مو واوریدل چې د بشري حقوقو څار بنسټ د شزو د برخې مسؤول هیدربار ویلي چې له تعلیمي او کاري چاپیریال وروسته اوس نو بندي امیر ته د شزو پرتګ د طالبانو بندیست شزي له طبیعت او ټولنې هم منه کړی او کورونه د شزو لپاره په واقعي زندانونو بدل شوي دي. مرسلین ارسلا پر همدې موضوع له لیکوال او مدني فعال اوژي امیل سره مرکه کړې او لومړی دا پښتنه ورڅخه کړې چې د طالبانو حکومت په وروستي محدود دیتونو پر شزو د ژوند کړي څومره تنگه کړي ده.
هر ورځ مونږ فکر کوو چې نور به بس وي ام دومره بندیزونه چې دوی لګولې دي اما لا هم دې سترګې غړوي چې نور چی کولای شو چې دوی تن لا هم دغه د ژوند څنګه تنگ کو او لا هم دې پسند کو پرې کولنه کې څنګه وزورو څنګه خفه کو اتا د دې ذهن دې لږه شو چې د خزي الته چیزي دې ته معلومي دي چې الته سو کې وازي دای نه چې الته خپل د والدین سره ځکه چې دی کمیرمنه د خپل خوان سره یا خپل میډه سره یا خپل د قرآنی غړو سره نه نارینه سره کیږي یو ځای دي ځکه هغه د یو محل نه ډیر لري واټن لري په دې وسته کې چې خزي چې د لوړ تحصیلات لپاره اسلامي ملک ته د خپل محرم سره تللا تاغوی وګرځول شو نو معلومیږي چې دوی دا محرم او نامحرم پسې نه ګرځي فقط چې هر رقم دی دوی باید خپل دغه د هستی او د بقا لار باید ورکوي او داسې وزوري چې اته په زندان کې به هم دومره زورونه نه وي چې مستاشون دی په موږ داسې کړی دی.
د ټولو تفریح سیمو په ګډون بند امیر ته د خزو پر تک باندې د محدودیت لګولو یو توجیه د طالبانو لخوا دا و چې هلته خزې د تک په محل هیچاپ نه مراتی. تر اوسه پورې داسې کوم خاص او مشخص تعریف د طالبانو لخوا د حجاب په اړه افغاني ټولنې ته وړاندې شوی چې هغه خزو نوی مراد کړی او په ټولنه کې هغه نوی مراد شوی؟
حجاب خلک هیڅ لیدل کېږي نه. خلک عمره خپه دي، عمره غمګین دي، وایي دا خو یو حجاب وایي چې درې دانې بوجۍ زموږ په سر کې هغه منو، اما اولاد مو پرېږدي چې خپل آینده وټاکي، خپل ژوند یې روښانه شي، علم پوهه ترلاسه کړي، بس په ټولنه کې کار وکړي چې چا ته احتیاج نه وي، دا ټولنه پرمختګ وکړي، خپل د ژوند دپاره، د هوساینې بسینې دپاره، د خپل احتیاجات د رفع کولو دپاره باید دا ژوند وکړي او کار وکړي. متاسفانه دغه بانګیري ده، د افغاني ټولنه سنتي ټولنه ده، دلته حجاب که دوی ووایي که ونه وایي، داسې کورنۍ اصلا خپل نجونو ته لورانو ته توصیه کوي، هغوی هم مراته یي، ما داسې بې حجابي نه ده لیدلې. اوس خو بیخي که دوی ووایي چې دا حجاب دې لرې که دوی نه لرې کوي، دوی عادت شوي دي او دوی ځان مسؤول احساسوي او دا مراته یي، دی خوښ دی اسی بانی دی چې دوی په خلکو باندې هیڅوک بی جابی نه خوښوي. دلته فکر وکړه میکریانو کې دلته تنګ ځای دی، ته پوهېږي داسې ښه یو تفریقه و چې میرمنې هلته به تلل، سره به یې تبادله افکار کوو یو بل سره، د دوی ذهنونه رواني لحاظ د دوی هغه فکر به ښه کېده، ځان ته به عمر ورکوو، سپورټ به یې کوو. اما باور وکړه هغه اوس تړل شوی دی، ټول خلک افسوس کوي چې یعنې څه اوس زه د تفریقانه بیرون دلته په خاورو کې سره ګورو، مجبور یو چې د کورونه ووځو، مګر هغه ځای د لکه یو هغه غوندې قلفې اچولی دی، غټ قلفې خلک ورته وي او جګر خوندېږي.
مدني فعاله اوژه امیل و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اورېده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین د تطبیق دوهم پړاو پیل شو. له پولیو څخه پاک افغانستان ویبپاڼې په خپل ایکس یا ټویټر کې لیکلي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به په جنوب کې په اوروزګان او په شمال کې په بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب او سمنګان ولایتونو کې له 50 کلونو کشر ماشومان واکسین شي. تر دې مخکې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په 28 ولایتونو کې د ګوزانیا پولیو واکسین لومړی پړاو پای ته رسیدلی و. سږ کال په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان وای په جوزجان، سریپول، بلخ، فاریاب، سمنګان او اوروزګان ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین دوهم پړاو پیل شوی دی. یاد سازمان له خلکو غوښتي چې له واکسین کوونکو سره مرسته وکړي ترڅو د دوی ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. تر دې مخکې د پولیو څخه د پاک افغانستان ویبپاڼې او د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د کمپاین په دې پړاو کې به څه باندې 11 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. په نیمروز ولایت کې د 15 کلونو څخه د کم عمره دوو ماشومانو مور فرزانه وایي دا واکسین د پولیو څخه د مخنیوي په برخه کې د ماشومانو لپاره خورا مهم دی.
زه د کوچنی لرم، د پولیو واکسین تیم راغلی، زما کوچنی واکسین کړي، له ټول میندو غواړم خپل اولادونو پولیو واکسین ته کړي.
محمد علی چې د غور ولایت اوسیدونکو د ازادي رادیو ته ویل د دوی ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین شوه دی.
اطفال ما تیروسای اخیر واکسین
زموږ ماشومان په دې دوه ورځو کې د پولیو په وړاندې واکسین شول. د دې لپاره چې ماشومان د پولیو څخه وژغورل شي او روغ پاتې شي دا واکسین ډیر اړین دی.
په لغمان ولایت کې د پولیو د واکسیناتورانو د همغږي مسؤل سید عبدالرقیب هاشمی ازادي رادیو ته ویل دوی د جمعهتونو لالارې خلکو ته د دې ناروغي په اړه معلومات ورکړي دي.
ځینو ساحو کې دا سری چې هلته د خلکو اوس علمي کچه ښکته ده، مختلف نظرونه په دې اړه باندې لري، خو چې بیا کله ورسره خبرو ته کینو او خبرو ته راوغواړو نو بیا داسې خاص دلیل ورسره نه وي. کله خو بیا قانع کړی شي، قناعت ورته ورکړو ماشومان واکسین شي، کله په یو بانه او بله بانه باندې بالاخره ځینې کسان داسې وي چې هغه له واکسین نه پاتې شي.
مخکې تر دې یو شمیر واکسیناتورانو ازادي رادیو ته ویلو چې په ځینو مواردو کې خلک د واکسین د تطبیق په برخه کې همکاري نه کوي. دا کمپاین داسې حال کې پیلېږي چې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په ګډون بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو په اړه اندېښنه ښودلې وه. دغه وزارت ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په غونډه کې ویلو چې په افغانستان کې د پولیو د ویروس د نمونو د معلومولو په خاطر د پولیو د لابراتوار د جوړولو لپاره $1,000,000 ځانګړي شوي دي. د رسمي شمیرو له مخې سکال د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د دغې ناروغۍ 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا ویروس مهمې عصبي رشتې زیانمنوي، کومې چې په شمزه یا ستوني فقرات کې دي او د ماشومانو د ګزن لامل ګرځي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبتې پیښې پکې لا هم له منځه نه دي تللې او د ماشومانو ژوند ګواښي.
که ماشوم واکسین کړی ګزان یې نه وهي، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
په پکتیا کې لسګونه موټر چلوونکي چې له شاوخوا درې میاشتو راهیسې د ځایي مسؤلانو لخوا په لرګیو بار موټرونه درول شوي غوښتنه کوي چې د دوی موټرونه دي خوشي شي. له بلې خوا ځایي طالب چارواکي وایي دوی د موټرونو او لرګیو د پریښودو په اړه د مرکزي ادارې پریکړې ته په تمه دي. د پکتیا مرکز ګردیز ته د دې ولایت د ځاځیو، څمکنیو، لجي احمدخیلو، ځدران میشتو سیمو او خوست څخه وچ لرګي وړل کیږي چې ډېره برخه یې بیا له هغه ځایه پلازمینې کابل ته لیږدول کیږي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
په پکتیا کې د یو شمیر هغو باروړونکو موټرو ډریوران چې مخکې لرګي بار کړي وای، له دریو میاشتو راهیسې د ځایي ادارو لخوا موټر درول شوي او تر اوسه ورته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. دوی زیاتوي ټولې وچ لرګي بار کړي او په پرله پسې توګه ورسره چارواکو د موټرو د خلاصولو ژمنې کړي خو عملي شوي نه دي. د لرګیو د باروړونکو موټر یو ډریور رحمت ولی ویل
دا مروړي دي د شرینا او نه جاني خیلو نه چار بار کړي دي، چا د خو سر بار کړي، چا د دوه مندر بار کړي دي. دا موږ نه په دغه ګردیز کې نیولې، څوک په رود کې، څوک په بلدا کې، څوک په د بار چک پین، په دغه زیرو کې، په دغه وطنو کې نیولې دي. دا موړل انتقالول مو کابل ته نو تر نن ورځې پورې موږ ته موټر خوشي نه کړل، ټیرونه وش کېدل، کمونه شال شوي، په ویړول ډیرونه وټنګېدل، بیټرۍ کور پرېخلو. نو طریقې چې مونږ یې نو خوشي کړي، مونږ به ورو رجونه دي مو دغه غورځي وایو.
یو بل تنډریور حبیب رحمان وایي چې په نیول شوو ټولو موټرو کې یو شین لرګی هم نشته.
څومره لرګي چې دي په دا کې یو شین لرګی نشته. موږ په دا افغانستان ډېر خوشحالیږي چې ونه باندې شي، دغه موږ یې پوره ما خاک دی. د افغانستان میږم د غر ټغر د غر وطن دی، د غر اوسیدونکي در نه دوی چې میخه بل دولت نه رغلی میګ افغانستان لنګاوی، میګ افغانستان لنګاوی نه میګ افغانستان جوړوي. یی چې پک دل سن شي مړی لوګه مړ کیږي نه پته کیږي.
یو بل تندریور اقبال زازای وای دوی څخه اړوند مسؤلینو لیکنای ضمانت اخیستای، خو بیا هم د دوی موټر دادری درنی میمیاشت په حکومتي ادارو کې ډاک ولاړ دي.
تر کوبل پورې موږ رسیدلی یو، تر ارزو پورې رسیدلی موږ ساده وادي کړی چې دا بالکل خلاصو. نو ځل لرګي خو ټول ویلور دی و تا ګوري کچته یو خوش نارګای کې وو. موږ کاغذونه خسته دي، موږ ته زمیناتونه راکړي دي چې دا په دغه زمینات چې دا کوم زمینات موږ تاسو درکو تاسو بده بیا لرګي نه کار بارای خوشته موږ کار بارو نه کچته یو خوش نارګای کې وو. موږ زموږ وادي دغه لرګي
بلخوا چارواکي منی چې درول شو موټر باندې درې یادر نیمه میاشتې تیرې شوې دي. خدا چې موضوع مرکز سره شریک شوی نو د خلاصولو صلاحیت ولایتي ادارې سره نشته. د پکتیا د کرنې ریاست مرستیال زبیح الله وایي
مرکز نه یو هیئت راغی چې هغه په دغه کې یو د زراعت ریاست مرستیال مولوی صدراعظم عثماني صاحب هم راغلی وو. نو امید شته چې په نن سبا کې انشاء الله د دوی طرف موږ ته مکتوب راشي او دغه خلاص
یاد دی. بی د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان پکتیا خوست او پکتیکا هم په طبیعي ډول پریمانه ځنګلي سیمې لري چې د دغه ځنګلونو نویوالو یا برخه په ورستیو لسیزو کې وحل شوی ده. سره له دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځینې ادارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو د ځنګلونو د بیا احیا او شنه کولو ځینې پروژې پلي کړي، خو بیا هم د کتونکو په وینا د یادو ځنګلونو بیا احیا به لسیزې وخت ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د بشری حقوقو فعالان وای روسیا د منځنۍ آسیا کډوال د تابعیت په بدل کې پوځي خدمتونو ته مجبوروي. دغه فعالان ویلي د روسیې دفاع وزارت داسې مهال دغه کډوال استخداموي چې کرملین هڅه کوي د اوکراین د جګړې په هدف د پوځیانو شمیر ډیر کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه پرې راپور لري چې جزئیات یې له اسدالله لودی اورو.
د بشری حقوقو فعالان وایي داسې عملی بیلګې پیدا کړي چې ښایي د روسیې دفاع وزارت د روسیې د تابعیت په بدل کې د منځنۍ آسیا کډوال په وزیلي کو تجذبوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي په روسیا کې مشت د منځنۍ آسیا تابعیت لرونکي او بې تابعیت کډوال دا مهال د روسیې لپاره د پوځي خدمتونو یو مهم هدف ګرځېدلی دی. د بشری حقوقو فعال تاتیانا کوتلیار له ووتر وو ټلګرام چینل سره په مرکه کې ویلي چې په روسیا کې 15 کډوالو له هغې سره پوځي لیکو ته د مجبورولو په اړه خبرې کړې دي. د تاتیانا په خبره د غډاله کې د تاجکستان یو کډوال شامل دی چې په پوځي لیکو کې د اجباري استخدام شکایت یې د روسیې کورنیو چارو وزارت ته هم رسیدلی دی. د بشری حقوقو دغه فعال ویلي دغه تاجکستانی کډوال چې نوم یې نه دی یاد شوی د شکایت له ثبت وروسته له روسیې شړل شوی دی. د بشری حقوقو فعال تاتیانا کوتلیار ویلي د خپل دغه شواهدو په اړه د بشری حقوقو سیمه ایزو بنسټونو ته راپورونه هم ورکړي خو تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی. روسی چارواکو تر اوسه د بشری حقوقو د فعالانو دغه ادعا ته چې له کډوالو په پوځي لیکو کې ګټه اخلي څه نه دی ویلي، خو د منځنۍ آسیا یو شمیر هیوادونو خپل اتباعو ته خبرداري ورکړی چې په نورو هیوادونو کې له پوځي فعالیت ډډه وکړي. په دې لړ کې تاجکستان او قرغیزستان له خپل خلکو غوښتي چې له هیواده بهر پوځي فعالیت د جزا د کوډ خلاف عمل دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 اپریل میاشت کې هغه قانون توشیه کړ چې پکې راغلی کڅوک د روسیې د پاوځ سپکه وایي تابعیت له لاسه ورکوي. په دغه قانون کې دا هم راغلی چې د روسیې د فدرالي امنیت اداره معلومه کړي چې یو کس د هغوی ملي امنیت ته خطر پیښوي امکان شته چې تابعیت له لاسه ورکړي. د راپورونو له مخې روسیا د محل د 5.5 میلیونه کډوالو قربانه ده چې ډیره برخه یې د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتباع دي. په پوځي برخه کې له دغه کډوالو د استفادې راپورونه داسې مهال خبريږي چې اوکراین کې د روسیې جګړه له 13 میاشتو هم واوخته او لای هم د پایتر رسیدو څرک نه ښکاري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
یو شمیر افغانان شکایت کوي چې درمل بې کیفیت دي. دوی چې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي وایي له همدې امله خپل ناروغان د درملنې لپاره بهر ته بیایي. درمل جوړونکي او د روغتیایي چارو پوهان هم دا ستونزه تاییدوي، خو د طالبانو د حکومت د درملو او خوراکي توکو د ملي ادارې چارواکي وایي دوی د څار لپاره ډیجیټل سیستم او نوې کړنلاره جوړه کړې ده چې د دې ستونزې مخه پرې ونیول شي. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر افغانان وای درمل بې کیفیت دی او ناروغان پرې نه خکېږي. د کابل ښار اوسیدونکو مرسل ازادي راډیو ته وای له همدې مل خپل رنزور زوی ته درمل لګاونډیو هیوادونو راغواړي.
بچګه کوم مایز وسه زوی یک مناروغ دی، هر میاشت وینې اخلي، دی وینې سرطان لري. کوم درمل چې زله پاکستان اخلم هغه پرې تاثیر کوي، خو له افغانستانه هیڅ اخلم تاثیر نه کوي، ځکه چې د هغه ځای د درملو کیفیت ښه دی، دلته به کیفیت راوړي.
وای او جه کیفیت داره، عزیزه کیمیرن کیفیت نه داره.
د تخار وسیدونکو حسنا بیا بل کی سکوي
وخت کې داوا غرفته بده مسبجه کې دا
کله چې ما درمل واخیستل د درملو په بکس کې د درملو پر ځای چونه وړه میخونه و چې واقعیا د حیرانتیا خبره ده.
واقعا جو تعجب است.
درمل پلورن کې ستونزې منی خوای په زینو حالات کې دوی ته هم پیژندل ستونزمندي. دوی په خبره د طالبانو حکومت اړوند ادارې باید بازار ته د بی کیفیت درملو د ویش مخاوني سي. د بادغیس ولایت په قلیناو خار کې د یو درملتون څښتن محمد یار نظری ازادي رادیو ته وویل
دواهای تقلبی یا
د افغانستان بازارونو ته غیر معیاري درمل په بیلابیلو بڼو راځي. دا درمل د کوم شرکتونو لخوا چې تولیدېږي ډیر په منظم ډول بستبندي او رنگ ورکول کیږي. موږ نو شو کولای د اصلي او جعلي درملو ترمنځ توپیر وکړو. د دې ناورین مسولیت ډیر حکومت ته ورګرځي.
بحران بیشتر به دوه حکومت است.
د کابل یو بل درمل پلورون کې محمد ناصر محمد غګولای د هم ستونزمنی خود به کیفیت درمل لو پلورلو انکار کوي.
ما د کابل د ادویهای به کیفیت ځکه
موږ په کابل کې له به کیفیت درمل سره ډیر مخ شوی یو. هغه درمل چې د بیلګې په توګه په یخچالونو کې وو کابل ته راغلي او په غیر معیاري ډول موږ ته راکول شوی دي، خو موږ ترې انکار کړی.
دادا سره کې بیګیره بخاره ولی موږ خودداري کړم.
یو شمیر روغتیا پالان هم تاییدوي چې دا ستونزه شته او د ځینو درملو کیفیت ډیر ټیټ دی. ډاکټر فضل الله ممتاز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بنا به تجارب کې ما درم او ای قضیه ما درست پیګیری میکنم.
د هغه تجربه لمخ چې موګی لرو او زه دا موضوع په سم ډول تعقیبوم، ډېرې درمل چې د پاکستان، هند، حتی چین، ایران او نورو هیوادونو څخه راځي دوه اومدستونز لري. لومړی ستونزدار چې دوی ټیټ کیفیت لرونکي حتی جالي درمل افغانستان ته صادروي، دوهم هغه درمل چې تاریخ تیر شوی وي، قیمتي کم شوی وي، نیټه پای ته رسیدلې وي، نوې نیټه پر وهي او افغانستان ته وارديږي.
تاریخ جدید میزنن اونا به وارد افغانستان میکنن.
خود طالبانو د حکومت د درملو خوراکي توکو د ملي داروي دوی د ستونزې د حواري لپاره ډیجیټلی سیستم او نوې تګلارې جوړ کړې ده. د دغه ادارې مشر عبدالباري عمر د خبره تیرونی ملت ته د حساب د ورکولو پروګرام په نوم یوې غونډه کې وکړه.
کله درمل راځي او الته تفکیک د کیفیت نوي او دا نوي معلوم چې د کومې کمپنۍ یې تضمین دي د درملو چا کړی چې دا ما جوړ کړی زی تضمین کوم د کیفیت راوړې چا دا توزیع کړي چا دا څنګه ګودام سوي څنګه انتقال سوي او بیا ډاکټر په نقصه کې څنګه نو دې پروسې دې کنټرول لپاره یو هغه سیستم مو سه بحث په وکړه آنلاین سازي او ډیجیټلایز سازي دا دیمه برخه موږ یو نوې طرز عمل جوړ کړ.
د افغانستان درملتونونو کې د بی کیفیت درملو د موجودیت په اړه شکایت کوم نوې خبره نه ده او مخکې هم په دې اړه شکایتونه شوي. د ډنګ شوی جمهوریت نظام چارواکو هم د ستونزې د اواري خبره کوله، خو داسې ښکاری چې بنسټیز کار ورته نه دی شوی.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
په کونړ کې د کډلیو د پراختیا او بیارغونې ریاست چارواکي وایي د یونیسف په مالی مرسته په وټپور ولسوالۍ کې زرګونو کسانو ته د چلو د پاکو اوبو اسانتیاوي چمتو کوي. دوی وایي په تیرو شاوخوا دو کلونو کې لشپږو زرو زیاتو کورنیو ته د چلو اوبه چمتو کړي او له ستونزو یې ژغورلي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي سره د دې چې په ولایت کې روانې اوبه زیاتې دي، خو ګڼ اوسیدونکي د څښلو پاکو اوبو څخه محروم او په دې برخه کې ستونزې ګالي. د دوی په وینا چې د یادو مشکلاتو هواري لپاره یې هڅې پیل کړي، په یو شمیر ځایونو کې د ژورو څاګانو ویستلو او همداراز له چینو څخه د پایپونو غځولو چارې روانې کړې دي. اوس غواړي د وټپور ولسوالۍ کړۍ قرې ته د پایپ سکیم له لارې د څښلو اوبو رسولو پروژه پیل کړي. د یادې ادارې سرپرست رئیس شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
د شینګام کړه د وټپور او روپی دی نه هیڅ لا یو څلوي زره واته سوا اته کې افغاني په دبانې لګه خرازي او دا به یو سلو او دوش په تکورنو ته وبور کوي.
د سیمو سیدونکو به اوس دوی لری خوړونو او ویالو اوبر اوړي چې ډیرې د ناروغي سبب کیږي او که چیرته ورته د څخلو پاکي او بچمتو شي نو دوی به لستړیا او د ککړو بول څخلو وژغورل شي.
حمید الله.
تاسو د مازیګر صاحب نه چې د ساحل ډیره ګرمه ده چړې دې ګډيري چې د ماشومان زنانه د سپینګری خلک تاسو ویني چې په سرونو باندې او په دې ټرالو کې د اوبو د لر لر صاحونه راوړي یقین
مانی ورسی که چه داخل مشکلات سره دی. کونړ د هیواد په ختیځ کې هغه غرنې ولایت ته چې په کې دوه همیشه بهان سندونه بهیږي، خو د سندونو لوبو تر اوسه ګټه نه ده اخستل شوې. نه پرې برېښنا کوټونه جوړ شوي او نه ترې للمي ځمکو ته کانالونه خېژبل شوي چې ورسره تر ځمکې لاندې اوبو سطحه لوړه شي. همدا لامل دی چې د هرې ورځې په تیریدو د چینو، کاریزونو او ویستل شوو څاګانو اوبه کمیږي او یا په بشپړ ډول وچیږي.
تاسو لا پیغامونو
زه قدرت لا د هلمند ولایت مرکز لشکاس دا میسج ازادي رادیو ته پیردم چې زه یو مایوب یم او د طالبان چې مایبین ته کې موس ما کار چکړې دی او پکات ته میچ 3000 افغانۍ راکې او زه یم یو ماسل د 3000 افغانۍ زوس په لیکلوس ولګم او کې کور ته خرچه کړم.
السلام علیکم. دلته د پکتیکا ولایت وړممي ولسوالي دومره غټه ده، د پاکستان سره سرحد لري، یعنې د ولایت په سطحه دومره غټه ده. دلته له حکومتي چارواکو غوښتنه کوو چې دلته ولسوالۍ راشي، او روډونه هم نشته، د موبایل تمبې هم نشته، دلته په وای فای کار کوو، نو دلته ډېر خلک سره غریبان دي، دا بندونه باید ورته وتړل شي.
السلام علیکم.
زراعت ډیر ضربه خوړلې ده، تر امراض یې پیدا کړي دي، او د خارج هم دوا راوړل کیږي، یا شراتو یا د شپتي یا د نور امراض پر خوصي داسې زراعتي ډاکتران نسته، هغه دلته ټیسټ کوي، د لابراتوار نسته چې دوا وي چې څه شپاره دي، خو ځای دې چې ګټ ورته ورسي نور ساده مډیر کښتو ته رسي. کښتونه ډیر خراب کړي دي، سره د زراعت کچیر ته پاملرنه ورته ونیسي، سره نور په جیزي سره خلک او ټولنه به ډیر غټ مشکلات سره مخامخ شي. سره
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، وسم واورې د دې سات لاند خبرونه. د ایران د امریکا وزارت او د ملګرو ملتونو د وګړو ادارې په ایران کې د افغان نرسانو او قابلو د روسنی موافقه کړې ده. د افغانستان لپاره د ایران څنګهړي استازي حسن کاظمی قومی تیر شپه پر خپل ایکس پانه د دې هوکړې خبر خپور کړی دی. د افغانستان د فوټبال تر ولسو کلونو کشر لوبډلې د منځنۍ آسیا جام سیالیو دریم مقام وګاټه. په تاجکستان کې تر زورور ورشت او توپان غوسته سیلونو لشتر لشه ډیر لس کسان مړه کړي دي. د منځنۍ آسیا د قهوې د بیړنیو حالاتو کمیټې نن ویلي چې دا کسان د پلازمېنې دوشنبه په وحدت او رودکی ولسوالۍ کې مړه شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وایي فساد له خیانت سره پرتله کېدای شي، او دی به له پارلمانه وغواړي چې د هغو کسانو لپاره سزا زیاته کړي چې د جګړې په دوره کې د فساد په تور محاکمه کیږي. او د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د مسکو د یوې سیمې پر فضا یې تېره شپه دوه بې پیلوټ الوتکې ویشتي او نسکوري کړي دي.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په افغانستان کې د داعش او نورو نړیوالو ترهګرو ډلو موجودیت هغه مسأله ده چې نړیوال او د طالبان حکومت یې په اړه یو خلونه نه دی. تازه د تیرې جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا وویل چې افغانستان او عراق هغه دوه هیوادونه دي چې د داعش ګواښ لا پکې محسوس دی. امنیت شورا د افغانستان په تړاو زیاته کړه چې په دغه هیواد کې د داعش د جنگیالیو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر د څلورو تر شپږ زرو پورې رسیږي. طالبانو بیا دغه راپور به بنسټه وباله او ویل د داعش میر صفر ته نږدې شوی دی. پښتنې د دې چې د داعش او نړیوالو ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه د نړیوالو اندېښنې پر کوم اساس باندې دي؟ په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو موجودیت سیمې او نړۍ ته څه ګواښ پېښولی شي؟ طالبان څومره توانېدلی چې په رښتینې معنا دا ګواښونه دفع کړي؟ د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم، او راسره میلمانې دي د سیمې او نړۍ د امنیتي او پوځي چارو شنونکي جنرال نعمت الله جلیلی، او د سیاسي او پوځي چارو شنونکي احمد خان اندړ. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم. جنرال صاحب جلیلی، بحث بل تاسو نه پیل کو، څه فکر کوي ملګری ملتونه په افغانستان کې دا مهال خپل ملکی ماموریت لري، که څه هم په نظامی کچه باندې نړیوال بنسټونه په افغانستان کې په امنیتي او استخباراتي کچه باندې ښکارا فعالیت نه لري، دوی چې د افغانستان په اړه کوم راپورونه جوړوي، او تازه ویلي چې په افغانستان کې له څلورو تر شپږ زرو پورې د داعش جنگیالي او د کورنۍ غړي شته، دغه ډول راپورونه دوی څه ډول ترلاسه کوي؟
لوګین صاحب اجازه راکړه لونګي تاسو ته او ساسې د سربوده لارې ساسې پولا اوریدونکو ساسې پول تخنیکي کارونه موجودیت او بنیاد باندې شبکه ده او په افغانستان کې په خوا هم فعالیت درلوده، پرلاسیو او اوس هم د افغانستان په مختلفو سیمو په مختلفو ولایاتو کې د دې شتون شته. مگر دا چې طالبان دې دا کوي چې دوی عملیات څه په طرف ته ولې دي ته دې خبرو سره هغه کې نه پدې چې د داعش د تروریستیا تر هغه ډله په افغانستان کې شته او هغه هم ځان ته د خپل اقوام او بیور چې دوی هغه حاله کړی و چې داعش جوړ کړی دی او افغانستان ته راستولې دا وی په مادي لوجستیکي او په نظر کې واسکري او کومزي مسائل په دې ډول یو مالا کې کومې ترڅو
bale جلیلی صاحب څوک دې دا کسان چې د داعش پروژې په افغانستان کې رامنځته کړي
نو دا مرکز موږ تاسو سره په واټ دې موږ تاسو دی ګران هوا په جغرافیه او کې موږ تاسو یو ډیر ناوړ یو نا سپیشلی ګاونډیان لرو چې دا کې جوړې نه پاکستان دې چې پاکستان په خپل د تهاجر زاله ده او د افغانستان د پاره د تهاجر زاله جوړ کړی وي وسام د خپل د خپل د اهداف د ترلاسه کولو لپاره فکر چې او وړي ځان د پاره یو پروژې او ستراتیژي جوړ کړي د خپل د پلانون د لاسونو څخه د جګړې کولو شو په موخه ته سیاسي او صحاوي استراتیژي ترې ولرل نه کوي کولی شي چې د خپل اهداف ترلاسه کړي او بلا شک چې یو دی پاکستان نه بلکې هغه نور یو دی چې د پاکستان سره همږي او د افغان د پاکستان د لارې کولی شي خپل نور منافع او تر نورو ګټو ته ورسیږي چې پسیمه کې د دې سره همداسته او د دې کارې وایي نه دي چې خپل ګټې د افغانستان له قوله نه وړي نور یو دی چې تاسو په انتقال کې او په اهداف او خپل ستراتیژي کې موخه ته ورسیږي
او فکر کوي جلیلی صاحب دا د داعش میر په همدې کچه دی لکه ملګرو ملتونو چې یاد کړی او په اړه اندېښنه خودل سوی او کنه فکر کوي په دغه راپورونو کې واقعیتونه باندې سترګې پټيږي او مبالغه پکې کېږي لکه څنګه چې طالبان وایي
دا فکر نه کوم چې دا موته مبالغه ده نه فکر کوم چې د شپږو سره نه لږ زیات هم کم بلاني د دې کې د مبالغه هغه هغه ته ګورم لکه چې
بله کور ودان سلامات او سره ځی چې د بحث بل میر ماته ورسو خغلی احمد خان اندر سپستلی مشي ستاسو په نظر د ملګرو ملتونو اندېخنی په څه معنی دی دوی ویلي چې په افغانستان کې د څلور تر شپږ زرو پورې داعش جنگیالي شته خو طالبان بیا وایي چې د داعش حضور صفر ته نږدې شو
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه خغلی لودین ستاسو تاسو په وړاندې قدمون ملما جنرال جلیلی ته همداسې د ازادي رادیو ټول اورځونکو ته سلامونه وړاندې کوم کچېره موږ ګورو د ملګر ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې ډېر اړیکې نه لري دوی ټول خپل راپورونه د ټلیفونونو لارې ټولوي او دوی باید په دې هم پوسی چې همدغه حاکم تنظیم چې طالبان دي دوه کاله مخکې له مذاکرات د ظاهر مذاکرات مخکې د ملګر ملتونو دوی ته هم تورستان ویلې خو بیا کله چې د امریکا متحده ایالاتو مذاکرات سره شروع کړ اوس دوی حاکم دي او تورستان نه دي نو زه باور نه لرم چې دوی ټول راپور به مکمل درست وي ځکه چې د طالبانو لومړنی دښمن په مخکې له واکمنۍ دوی څخه هم تای شو وسته داعش په ځپلو کې دی ډیر بریالي دي او د شتنې ډیر امکان سره لکه جنرال سره چې ویلې دا د گاونډوی لخوا او خپل داعش د زبرځواکونو لوري د خاص اهداف لپاره جوړ شوی دی چې دا ډیر قوي اکمالات غواړي او دا یوازې د پاکستان په واسطه نه دی بلکې نور قوي استخبارات د سیمې او د نړۍ هم ورسره همکار دي خو طالبان هڅه کوي چې د داعش په مقابل کې ټینګ مبارزه وکړي ځکه دوی د خپل حکومت بقا غواړي او کوشش کوي چې ملګر ملتونو نړیوال ټولنې ته او همداسې د امریکا متحده ایالاتو چې کومې وعدې یا تړونې په دوه کې سره کړې دي په غو باندې ودرېږي او په ټکولو کې دوی هر وخت بریالي وتلي دي خو دا چې په افغانستان کې اوس سیاسي تعامل د اوسنی حکومت له نړۍ سره نشته پر رسمیت نه پیژندل شوی سیاسي او اقتصادي تحریمونه لا هم روان دي د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابيږي زه باور لرم چې نه یوازې داعش بلکې ډېر ډلې ټپلې کولای شي چې د افغانستان د دغه خراب وضعیت نه په استفادې سره د افغانان سربازګيري وکي او کچیر د افغانستان وسره وضعیت سم نشي مهار نشي کدی شي چې د داعش برسره نور ډلې هم قوی شي. خو د وسط لپاره موږ وینو چې د افغانستان حریم د امریکا په لاس کې ده او زه باور لرم چې روغي کشفي ادارې او استخبارات به د مزکی او د اول لارې د افغانستان اراضي کنټرولول شي او دوی به ور باندې خبري.
نو فکر نه کوي اندر سپ چې هم دغه چینلونو لاره نه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې فضائي حریم د امریکایانو په لاس کې دی، دوی به د معلومات ځان تکړی وي چې د څلور تر شپږ زره پورې داعش جنگلي په افغانستان کې شته او د جنرال سپ جلیلی پټه کوم ممکن لدی نه زیات هم وي.
نہ کچری به طرفانه قضاوت کو زموږ نور غونډیان مملکت چین روسیا ایران دوی حتی تر شل زرو دوی زرو پورې ویل چې دلته جنگلان ست دا ټول هغه سیاسي لوبي او هغه سره جګړه ده چې کوشش کوي ځینی وادونه زبرځواکونه د افغانستان لوسنی خراب سیاسي او اقتصادي وضعیت نه ګټه پورته کوي او غواړي چې د سړې جګړې او بیا یو نیابتي جګړه زمونږ پاک خاورې ته راولي. په حقیقت کې کدی چیرې غواړي واقع نه هم د داعش میر مان کې باید د وسنی حکومت سره کچېری دوی خوښيږي نه خوښيږي باید په ګډه سره د داعش په ضد په مبارزه کې عمل وکړي او راشي په افغانستان کې دغه قسم راپورونه کله مثلا موږ ولیدل چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ویل چې طالبانو ډیر ښه پرمختګ کړی ده او د القاعده او نورې ډلې ماتې کړي دي. نو دا کله چې موږ ګورو هر یو د خپلو ملي منافع او د خپلو سیاسي ستراتیژي او د استخباراتي اهداف خاطر باندې دا سملان کی ملګری ملتونه د وسنی حکومت سره کچېره دوی واقعا غواړي چې گزارشونه ترلاسه کړي باید د طالبانو استاذه منلې وي اوس به مخامخ خبرې ورته کولی. په دغه شان باندې افغانانو ته د دوی راپورونه هم قبول ور نه دي او ډیر نورې وادونه سچ شاید اعتبار ونیونه
او کور ودان اندر سپ ډیره مننه سلامات او سی فکر کوم بیا ملګری ملتونه خپل ملاحظات لري د همدغه ملاحظات لکبل تر اوسه هم د طالبانو استاذي په ملګری ملتونو په اډانه کې نه دی منلې. سلامات او سی جنرال صاحب جلیلی تاسو مخ کې اشاره وکړه چې د راپور نه د ملګری ملتونو د واقعي او پرزای دی او د غندخني هم چې دوی سرګند کړي دي د واقعیت لري نه دی. سی فکر کوي څوک دی د افغانستان کې جنگیدونکي داعش جنگیالي خپل افغانان دي افغانات باید ځکه په افغانستان کې هم د بیکاری کچه زیاته شوه مهاجرت له افغانستانه په بساري ډول زیات شوی دی. همدا اوس هم فکر کوم و ملیون شاوخوا افغانان کډوال دی په افغانستان په بهر کې چې ډیره برخه پاکستان او ایران کې دي. دغه جنگیالي چې د داعش په نوم باندې په افغانستان کې جنگي او عمل موږ تاسو وکړل چې په امده تیرو دوه کلونو کې د بهرنۍ چارو وزارت مخته په کابل کې خونړۍ دوه بریدونه وشول. دغه راس په سمنګان کې په مدرسې کې خونړۍ بریدو شو او څو بریدونه نور هم. دا څوک دی افغانان دی او کنه د نورو نړۍ اتباع دي؟
قدرمن لودین سر دے داعش پر گورے دا ہر طور روسی دادا پاکل زان کے پاکل زان سر یہ تشکیلات ہے اور دی القاعدہ لن کا داعش نہیں کن رہا نو تر ہگاری داری دی دی او منظم او دی او نا پیشن درشوی تشکیلات لوگ بنیاد دی دی او خل فعالیتونا پتن ہگاری کچو بانے ہمیشہ نامی سکری دا دی بسود پیل ملی حاصل نو داعش ہم پاکل زان کے پاکل زان سر خل سیاسی خپل نظامی او خپل لوجستیکی او داسې نور ډلې لپاره خپل ځان لپاره تشکیلات لري، منظم تشکیلات لري. د دې تشکیلاتو په منځ کې که چېرته موږ تاسو وګورو د چین د نورو د هېوادونو د لکه د تاجکستان او ازبکستان او دغه حالت د افغانستان د ګاونډي هېوادونو اربو هم په دې ډله کې شامل دي. نه هیڅ څوک انکار نشي کولی، څوک نه سترګې هم نشي پټولی که چېرته موږ تاسو د داعش د تشکیلات او دغه د تاسیس او د کوم ورځې نه چې دا د ابو مصعب الزرقاوی نه چې په 1909 نه یو کار کې چې خپل اردنی وو او د غیر د جماعت توحید او جهاد په نامه په نظام کې پر یو تشکیل جوړ کړ. بیا دا اسامه بن لادن د دې سره بایعت یې وکړ. بیا د دې دغه د ګلو درو د تشکیلات په بنیاد باندې ځان ته خپل یو نوم یې ورکړ چې جهاد قاعده الجهاد فی بلاد الرافدین. د رافدین معنا هغه معنا ورکی قدر مدتی زیب چیز آغا حواتو نچیدی باو دیو سین پا منز که دیو امتداد پسیر بانی سر پراختی حواتو نید. دغه دي تشکیلات سره بدغم کېدل یا د دې تشکیلات په بنیاد باندې دي چې دغه نوروس د اسامه بن لادن د تشکیل چې ابو د ایمان زواهری د القاعده مشر شو او د سوری جنگ شو او د عراق جنگ شو د داعش نه خونه د النصره په نامه باندې سازمان جوړ شو دغه تشکیل بعد چې دې بیل بیل په ظاهر کې په یو باندې په یو باندې په باطن کې په بل باندې باندې یو تشکیلات او وسم دي د ماري تشکیلات په بنیا باندې خلک
نو فکر کوي تشکیلات کې ډیره برخه افغانان دي او کنه دغه د عربي هیوادونو کسان هم پکې شته ځکه جلیلی صاحب یو بحث چې کله به مثلا په دې تیرو شلو کلونو کې کله چې په خوانی حکومت په افغانستان کې واکمن او کله به چې یو بریډ وشو مثلا په نیم ساعت یا یو ساعت کې به مسولیت طالبان واخیست ځکه طالبان عملاً په افغانستان کې حضور درلود یا د افغانستان شاوخوا کې نږدې وو اما دایش چې کوم بریډ کې څلور ویش ساعت ورسته مسولیت منل کیږي یعنی چینل د ارتباطاتو کمزورې ده د دایش د افغانستان کې کوم حضور لري او لاغ اصلي هسته سره او کنه فکر کوي اصلي هسته د دایش یا کوم کسانی چې مطبوعاتي بخش کې فعالیت کوي هغه له افغانستانه بهر دي
او د افغانستان کله چې د افغانستان په جغرافیه کې چې د دې مسلو کې څنګه هم شي پټه ولا کله چې د افغانستان بهر دي نور هیوادونه کې سره وستاتو چې یو خپل اړیکې د مطبوعات له لارې نه یو شکل باندې دی او د سپو په لارې باندې دی خپل اړیکې سره نیسي او وی هم دې احتیاط کې تاسو جواب دي لري په افغانستان کې او د افغانستان بهرونه پیژندل شي دا د دې د تشکیلات یو پالیسي او یو سیاست تم دی دې کې هیڅ کوم شک نشته مګر د دوه ساعت د مختلفو دومې برخې ته دې کا افغانان هم دی او د افغانستان بهر بهرانيان هم د تشکیلاتو کې شامل دي او ګټه او د نظامي فعالیتونو سره لري او دا چې د دې په صفوفو کې نور او تاسو د فقر او د بیکاری کچه ولا زه فکر کوم قدر من دوی چې چې دا چې په اجازه باندې چې هغه کسان چې د طالبانو د اوسنۍ ادارې نه ناراضه کیږي او وی هم غواړي په سلیقه‌ای لحاظ باندې هم د طالبانو د دغه لپاره یو مشترک جبهه یو جبهه خلاصه کی نو دی هم کولی شي هغه کسان چې د طالبانو ناراضه کیږي او د طالبانو سره همغږي کولای شي خپل اړیکې وسري او همغږي سره نور نه کړي دوی هم کولی شي یو ځای د طالبانو د بهانه باندې داعش په تشکیلاتو کې په یو شکل په یو شکل باندې ځان پرنه لا پاسې د خپل سره فعالیت کولی شي
او سلامات اوسې کور ودان جلیلی صاحب برتر اگر زو تاسو ته اندل صاحب د پخوانی حکومت د دفاع وزارت مسولان نقل قول ترې کوم هغه وایي چې په افغانستان کې د داعش مولا ماتشه وی البته د دو کلونو مخ کې د هغو چارواکو سرګندونی دي چې پر افغانستان واکمن وو نن چې طالبان واکمن دي پر افغانستان دوی هم وایي چې د داعش حضور صفر تر رسیدلې اما که واقعیتونه ته وکتل شي همدا د دې اونۍ په پایل کې مثلا د تیر اونۍ په پایل کې په بخښنه سره په دارالامان سیمه کې یو 14 وشول چې دوه کسان پکې وژل شول څو ټپیان شول مسولیت داعش ومانه د همدې دوه کلونو په ترڅ کې ما مخکې هم یادونه وکړه چې د کابل کې د بهرنۍ چارو وزارت پر سړک دوه خونړي بریدونه وشول د افغانستان تکړه ډیپلوماټان پکې وژل شول په سمنګان کې په مدرسې کې برید وشو دا غرض یو شمیر نور ولایتونو کې پر عبادت ځایونو بریدونه وشول نو دا بریدونه څوک کوي چې کده داعش حضور صفر تر رسیدلې وینو دغه بریدونه باید ونه شي
مننه کوم خغل لودین صاحب صفر ته په ډیر وادو کې چې هیڅ جګړه نه کړې شي نه شي د توریستي اعمالو خو په افغانستان کې څلونیمه لسیزه جګړه وه زموږ په واد کې ډیرو توریستي ډلو له پخوانه هم شتون درلود بغي ارتباطات لري خو کچېره وقتهونو تر اوسه دغه داعش په افغانستان کې نه قومي بیز لري نه مذهبي بیز لري د دې رشي د افغانستان بهر دي دغه ایوادونه یا ملګری متونه چې دا کې وسته نړۍ کې ټکنالوژي مخکې استخبارات ډېر قوی دي ولې د افغانستان په لور نه خو په لټین کې شپږ زره کدی ووای چې دا بخښتون لري دا ډېر کم تعداد ده اصلي دغه سازمان مرکزیت د دوی دغه اکمالاتی هواد چې دوی اکمالوي مرستې ترکی او یا لکه په واضح توګه چې جنات هم ویلې په پاکستان کې د دوغو مرکزونه دي او د پاکستان هواد چې کله هم غواړي په افغاني حکومتونو باندې فشار راوړي بیا دوی ته نوې ډلې هم جوړوي او دا وسینه هم دا کله چې په افغانستان کې هم کې د پاکستان لاره او د پاکستان استخبارات مستقیمه لاس کې لري
اما اندر څه خپل پاکستان هم عملاً دا مهال قرباني بری خزه کې پاکستان کې هم خنړي بریدونه وشول تاسو وایي چې پاکستان هم په دې پروژو کې لاس لري اما پاکستان هم د غیداوي کوي چې په افغانستان کې تر هغه ګرځي د افغانستان خاورې په موږ باندې بریدونه پلانوي
زه د یو پښتون په توګه په پاکستان کې هیڅکله نشم چې د بریدونې شي هغوی استخباراتي لوبې کوي هغه پښتانه وژني بلوڅان وژني په پښتني سیمو کې کوي دغه برید که چیرې واقعا داعش د اسلام مدافعین ولې په لاهور کې نه کوي کراچۍ کې نه کوي په د پنجاب په نورو ولایتو کې نه کوي اسلام آباد کې ول نه کوي یوازې خوار غریب پښتانه پیدا کړي دي چې هم دوی استفاده تر کوي همې وژني دا یوه لوبه ده پاکستان ته ځکه غواړي توریزم په نامه د نړۍ څخه هم پیسې واخلي له بلې خوا پښتانه هغه غورځنګونه یې مزپي او د دا خوا زموږ د آزاد افغانستان له پښتنو سره هم دښمنان کې له افغانانو سره بلان بیا راځم ستاسو لومړنۍ خبرې ته چې سفر هیڅکله نشي کېدلی په افغانستان کې جګړه وه دوه کاله کېږي چې یو سرتاسري امنیت شتون لري خو معاصرو ته که وګورو او د ځینو مغرضو خرابو ګاونډیو او قوي استخباراتو د نړۍ ته چې وګورو کوشش کوي چې جګړه بیا راولي او دلته دغسې ډلې پیدا کوي شي یوازې داعش نه ده بیا یادونه کوم چې ویل کېږي دوهویشت ډلې دي او دا د دغه وضعیت نه ښه استفاده کولی شي خو دا هم باید هېره نه کړو چې طالبانو په دې دوو کلو کې د دوی په مهار کولو او ماتولو کې ډېرې هڅې کړې دي.
بله سلامت اوسئ اندر صاحب. کور ودان جنرال صاحب جلیلی بیرته تاسو ته راګرځو. دغه د اندر صاحب خبره چې وایي طالبانو له داعش سره ښه مبارزه کړې ده، طالبانو هم ویلي څو ځله، او د امریکا پخوانی ځانګړي استازي د افغانستان لپاره زلمی خلیلزاد هم په څو ټویټونو کې څو میاشتې مخکې وړاندې وویل چې د داعش په وړاندې د طالبانو مبارزه ستایي، دا معنی چې امریکایي چارواکي هم پر دې هوکړه راضي دي چې طالبانو مبارزه کړې له داعش سره. اما د امنیت شورا غونډې ته کرا شو، دوی پر داعش سربیره د شلو نورو وسلوالو ډلو د موجودیت خبره کړې او دای هم ویلي چې په افغانستان کې په ناقانونه توګه د وسلو ویش شوی ده، او دغه راضي ویلي چې د ناتو او امریکایي ځواکونو یو شمیر وسلې په افغانستان کې پاتې دي چې ممکن د همدې د دوی په ټکو ترهګرو ډلو لاسته ورغلي وي. څه فکر کوئ دغه وضعیت په ټوله کې طالبانو ته څومره د اندېښنې وړ دی، طالبانو ته څومره لوی سرخوږی دی، او طالبان په واقعي توګه دفاع او شنډ کولی سي لکه څنګه چې دا کوي، او کنه فکر کوئ مبارزه یې ستونزمنه ده د طالبانو له سپورت سره؟
ایو خبر او کوم قدر من لوتین سه چې دا اول کوم مملای خدای چې د خلیل زاد خبرې خلیش دغه شخصي خبرې دي، او دا یې خبرې نو واپن صاحب په باندې د سچې دې اویز ما کیسه په کوم چې دې غوا اویز ما هم نه په دې چې هغه ټول ته له کاهین دا کوم دې معلومه شوې ده دا دې خبرې دا بیا په تری بروشي چې د امریکا په اساس یې ته به وکړي چې امریکا خپل هم د بهرنې چارو وایي چې نور خلیل زاد مونږ دې وز دخل د دولت چارو خاطر د بهرنی او چارو د وزارت نور وایان نه دی پالیسی هم نه شي مرته. تاسو دې په خبره ته چې څنګه نه ته مو کې اشاره وکړه لودي سه زه په دې ان ایم چې دا به زنه منو چې د دې د طالبانو مبارزه یا د طالبانو اقدامات عملیات یا نظامی عملیات د تایید د داعش د سفر کېدو لپاره زه داسې فکر کوم چې سفر کېدو ته نه پریږدي هر څومره وغواړي چې دوی سفر ته ورسي. دا د هغې هېوادونو پالیسي نه ده چې په اوسنیو حالاتو کې د داعش له منځپلو لپاره صفري نقطې ته ورسي، په دې چې دلته نورې اهداف دي، نورې پروژې دي، او باید دوی په سیمه کې خپل د راتلونکي د اضافي قواو په بنیاد باندې باید داسې یو بل درې اضافي قوت ولري تاسو چې د طالب په وجود کې یا د طالبانو نه وروسته یا د طالبانو سره په مبارزه کې که چېرته دوی د هغوی خبرې ونه مني د هغوی اهدافو ته سره ټیکنه کېنه کېدای شي د یو اضافي قوت له استفاده وکړي لکه چې موږ تاسو ولیدل چې مجاهدین هم د بسم الله متحد د امریکا د زبر ځواکونو یو پیو ملي یو پیو تفاهم د رامنځته شو، مګر کله چې پاکستان فکر کوي چې کېدای شي مجاهدین چې کلونه کلونه د دوی سره وو کېدای شي د پاکستان ملي اهدافو ته سره ټیکنه منفیل یا منفیل ځواب یې ورته ورکړل. تاسو د ډیجیټل باندې رامنځته کړل ته نو په ورته خوشی کې ورمرشي کې چې موږ تاسو فایل ته نه پورې کړو.
او جنرال صاحب، افغانستان د جګړو تاریخ ته وکتل شو به خصوصا د جګړې چې مذهبي ډلې کوي لکه طالبان، داعش یا ټي ټي پی، دوی خپل جګړې ته یو دینی توجیه هم لري. مثلا طالبانو توجیه دا و چې په افغانستان باندې بهرني ځواکونه راغلي دي، دوی په ټکو يرغلګر راغلي دي، دوی خپل جګړې ته یا خپل جګړې جنگیالي ته دغه توجیه ورکول او بیا یې هغوی جنگول هماغه و چې دوی وایي امریکایي ځواکونه د افغانستان او استل یا پټول کې نړیوال ځواکونه د افغانستان او استل ټي ټي پی هم کې جنگي خپل ملاحظات لري د پاکستان پر حکومت باندې نیوکی لري. داعش فکر کوي له عقیدتي پلوه کومه پلمه د دوی خو هغه د سلفیت ریښه ده چې ویل کیږي په افغانستان کې هم په ختیځو سیمو کې د سلفیان په دې ورستوي کې زیات شوې دي. نور داسې عقیدوي توجیهات لري دوی، ځکه تاسو د داعش په اړه باندې مطالعه لري، مخکې مادي دوی تاریخچه ته ډیره اشاره وکړه.
قدرمن لوګي چې ګوره هر جګړه هر جبهه ځان د پاره د نظامي په نظامي اله په نظامي چارې کې هر جبهه باید ځان د پاره یو انګیزه یو څول لري، یو انګیزه ولري چې خپل سپو په خپل سرتیرو ته یو انګیزه ورکړي. که د تیر نظام سرتیری او نظام او خپل نظامیانو ته به داسې ورکړو چې د وطن د دفاع او وطن مور د خاوره مور د باید دې ساتنه وشي. د طالبانو د راتلو چې هغه له موږ د استقلال او د هویت او د ازادۍ د پاره جنگي کو قرباني ورکړه. موږ تاسو ګورې د مسټه یو سیاسي لوبه و چې ویل تاسو دا واسه څنګه نه خبرې وکړو. موږ د امریکایانو سره د 2001 او خپل وای چې ما د امریکا د ازادۍ تو د طالبانو په ازادۍ تو د امریکایانو سره د 2001 موږ مذاکرات کړو. دا نو په دې معنی باندې چې د 2001 تر 2020 کال پورې د دې خبرو اترو کې سره مسؤل و. دا خبره زه اوس نه شم منلی چې دوی چې دا موږ امریکا په زور او امریکا ته موږ مات تي لړ په یو متعامل باندې په یو معاملې باندې په یو د تسلیم دي یا د تحویل ورکولو قدرت یو نظام نه بل نظام کې ورته وخت چې دا ته دا تاسو ته نه دي دا خبره کامل نه دلته سره سلام باندې زموږ تاسو دې خبرو فیصله باندې مصداق د خبرو کېدای شي. نو طالبان د نړۍ د وسنۍ د حالاتو لپاره د تریش په مقابل کې چې داعش موږ ګورو د بیا هم وایم چې د یو پروژې په بنیاد باندې جوړ شوې او یو شبکه ده د پروژې د بنیاد په اساس باندې دا ساتل کیږي او صفر کې دوی ته هم نه پریږدي ولو که هر څومره وي. دا د دې د دې د زیاتې او کمی مګر صفر کې دوی ته نه دي تاسو چې یو تهدید نو ته باید هغه ورته د پاره یی چې کوم یو امریکا کې ته دوه مالی پاسه ته باندې
سلامات سه جنرال سه محترم ډیر مننه. اندر سه بحث هم رو رو پای ته رسیدي. جنرال سه وایي چې دغه کوم سرخوګای چې وس طالبانو ته پیښ دی دا سرخوګای به همداسې دوام ولري او هیڅ کله به هم د داعش حضور صفر ته ونه رسیدي، لکه څنګه چې ما مخکې د پخوانی حکومت چارواکي کوټ کړل یم د غوښتنې نقل قول ویل چې د داعش ملا ماته شوی. نن هم غای د طالبان هم کوي هم عملاً ګورو چې بریدونه کیږي. تاسو هم په همدې خبر باندې موافق یې چې ممکن داعش د وګړو محل لپاره په افغانستان کې پاتل؟
زه په دې اندم چې د افغانستان سیاسي او امنیتي او اقتصادي وضعیت او نړیوال توافق ته اړتیا لري. کچېره دا توافق تر سره کیږي او د افغانستان اوسنۍ حکومت پر رسمیت پیژنل کیږي، سیاسي تعاملات مې سره دي، زه باور لرم چې داعش په سیمه کې یو بینلی توریزم دا د غوښتنې کې څه وادم نه ده. بلې خو موږ په سن کې ګاونډیان غیر مستقیم دي، روسي ګاونډیان، ایران او چین چې دا ټول د داعش مخالف دي او پاکستان به ورو ورو نور هم د خپل لمنې نوور اخلي خو به مخالف کیږي. نو په دې اساس د مرکزی اسیا وادونم د کلک سره د داعش په ضد باندې خپل حتی تمرینات کوي او متوجي دي. نو داعش کې چیرې د افغانستان اوسنۍ وضعیت جوړیږي او معیاري حکومت مې سره دي او طالبان دې ته متوجي کیږي چې افغانستان د ټول افغانانو کور ده، ټول ته باید په حکومت کې حق ورکړي، د ښځو حقوق ورکړي. زه باور لرم چې افغانان به دومره ضعیف نه وي چې ټول عمر به جګړې کې او هرې تورسي ډلې ته به سلامي وي او دغه مزدوري به کې غلامي به کې. نه، دا ډېر امکان لري خو په افغانستان په ټول وضعیت پورې اړه لري. چېرې اوسنۍ حکومت چې میدان د سیاست په لاس کې ده او ښه سیاست لوبوي او د ملګرو ملتونو منشور سره سم خپل حکومت چارې عیار کې کار
کوي
او ډېر امکان لري دا تفصی دا ډېر وړه ده اوس فن نه پاره. خو کچېرې دا وضعیت دوام مومي دا نو بیا پروژه ده او دا پروژه به ډېر نورې وادو ته مغزيږي.
ډېر مننه سلامت او سي اوریدونکو د ازادي رادیو اونیز به 15 دقیقې هم دلته پای ته رسیدي. یو ځل بیا ل خپل ملمنو د امنیتي او پوځي چارو له شنون کې جنرال نعمت الله جلیلی او د سیاسي او پوځي چارو له بل شنون کې احمد خان اندر سیب څخه ډیر مننه.
پیاله نسکوروم دې تشوم خودن نسکوروم دے تشوم خود نہ پیالے نسکوروم دے تشوم خود نہ نصیب بدلوم دے قبل وما خود نہ نصیب بدلوم دے قبل وما خود نہ پیالے نسکوروم دے تشوم خود نہ پیالے نسکوروم دے تشوم خود نہ تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ماں